سلور بجه شوی د ازادۍ رادیو یوه بلې خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ارګوی د طالبانو وروستۍ حمله به د سولې لپاره د حکومت پر تعهد اغیز ونه کړي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، ولسمشر مڼې په هیواد کې د جګړو د ډېرېدو په اړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. او بلجیم، هالند او جرمني په 2020 کال کې د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب ګډې هڅې پیل کړې. د خبرونو تفصیل، ولسمشر مانی په هیواد کې د جګړو د ډیرې دوه پاړه په قطر کې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې راپورونه شي یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت له زندانونو خوشی سوي بیرته جګړو ته ورغلي دي. هغه زیاته کړه
مسؤلیت ادامه خشونت ادامه
د تاوتریخوالی او تروریستي بریدونو د دوام مسولیت د طالبانو دی. په تیر بیا په قطر کې د ډلې مشران مسول دي، ځکه دوی په هغه شمنه چې په لومړي سر کې کړې و عمل نه دی کړی.
طالبانو تر دې وړاندې د جګړو ډګر ته د خوشحالي طالبانو د ورتګ ادعا رد کړې و. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه ګوند رسنیو دفتر د معلوماتو لمخې شغله حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستانی چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگټن له ډېر مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته یې پناه ورکړي او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې وروسته ویلي وو چې د هغه وخت مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکاري ژمنه ورسره کړې وه. د ننګرهار چارواکي په جلال آباد ښار کې د داعش ډلې د یو قاضي د وژلو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز ازادي رادیو ته په راستولې خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اړوند خوشکمبت سیمه کې د ملي امنیت څنګړو ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو قاضي او اداري امر امین چې په معاویه مشهور و وژل شوی او یو مل کلاشنکوف ترې ترلاسه شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوی کس وړاندې د داعش ډلې یو مشر ابو عمر ته کار کوه. همدارس د البته شارد ومن ناحیه په مربوطاتو کې هم عملیات تر سره شوی چې پکې د داعش ډلې د ځانمرګو بریدونو مسول محمد نبی مشهور په ایوبی د یو مل تفنګ چسر ژوند دینول سوی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې لسګونه کسان تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. دغه وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي رادیو ته ویل
د 24 ساعت گذشته
په تیرو 24 ساعتونو کې د 523 کسانو آزموینه اخیستل شوی چې له دې ډلې د 80 کسانو نتیجې مثبت وي او په همدې موده کې 15 کسان مړ شوی دي.
د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 23200 ته رسیدلی او له کووید 19 ناروغۍ څخه په دې هیواد کې نږدې 1500 کسان مړه شوي دي. ډاکټر انوایي خلک باید د ورځې څو ځلې لاسونه په صابون ومینځي او په عمومي ځایونو کې د ماسک اغوستلو سربیره یو بل څخه ماین واټن مراعت کړي او تر ممکن حده په کور پاتې شي څو د کرونا ویروس د خورېدو مخه ونیول شي. اخوا په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مرستو شمیر تر 2500 واوښت. د خبر نن داسې مهال خبر شو چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزه ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونه په تیر ورځو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو د 34 سلنې ډیروالی ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب سوی چې یو شمیر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. په امریکا متحده ایالاتو کې بیا د اکتوبر پر 18 باندې 250,000 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوي دي او دا شمیر په تیرو 14 ورځو کې 28% زیاتوالی شوی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر تر 30 میلیونه اوښتی دی. او بلجیم، هالند او جرمنی په 2020 کال کې د شوزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د کوربتوب غړي هڅه پیل کړي. دغه هیوادونو نن ویل چې دا پروګرام د درې ملت یو ګول په نامه مخته وړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون تر اوسه په دې اړه د وړاندیزونو د منلو لپاره یو ځل بلا جل نه دی اعلان کړی. استرالیا او نیوزیلند په 2020 کال کې په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام لوبو کوربتوب کوي. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو او ریقدر من اوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د افغان ولسمشر ویان وې د طالبانو ورسته حمله به د سولې لپاره د حکومت پرجمنه اغیزونه کړی. په یو بل راپور کې به واوري چې د جګړې په سنگر کې پراته دولتي سرتيري څه غواړي او په څه حال کې دي.
شلم اوراز ده چې موږ د دشمن د پاسه ماشره یو د نایو پولیسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دشمن تاورونه را باندې نړولې دي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د جانغوزو سوداګر وایي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د دوی له موټرو عشر اخلي.
طالبان خپل منطقه لري کنه په کومه منطقه کې چې د دې کابو وي د دې دولت دوی غوښر وته وایي اغه لسم روپۍ دوی د غرو د خلکو نه اخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د متحدو ایالاتو په یو او بل سر کې کمپاینی غونډې جوړې کړې. د نورو مطالبو ترڅنګ د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې ووري. مخراګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مخړې د خبرونی لومړی راپورته د افغانستان جمهوریت ریاست وای د طالبانو لخوا حمله ته زور ورکول به د سولې لپاره د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړی. د افغان ولسمشر ویان وای چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی به څومره چې لازم وي په قطر کې پاتې شي. صدیق صدیقی په قطر کې د طالبانو مشران د هغو خلکو په وژنه ګرام بولی چې په روسیو جګړو کې وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل لکابل د فیروز عزیزی پراپور کې واوري.
د بدخشان، فیض آباد او د هلمند لخکرګاه پر خارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلی. د جمهور رئیس وایي طالبان ته خبرداري ورکړی چې د تاوتریخوالي زیاتول به د سولې په برخه کې د حکومت پر هڅو اغیز ونه کړي. صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې حکومت له قطر نه د مرکزی پلاوی د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري.
د افغانستان حکومت او نړیوال مونږ په ګډه نوزن تلاش کوو. مونږ حیات قطر کې مونږ د سولې کې نه غواړو چې کوم شاتګ راشي. مونږ کاملا سولې لپاره تعهد لرو خو وینو چې طالبان جګړې ته نور هم لاس وهي. د طالبانو عملې پر هلمند او پر غور کې زمونږ خلک په وړاندې دا شی چې دوی سولې لپاره تعهد نه لري.
ښاغلی صدیقی وایي داسې راپورونه شته چې د افغانستان له زندانونو یو شمېر آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته تللي دي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې مخکې د دولت د مرکچی پلاوي غړي نادر نادری ازادي راډیو ته ویلي و چې که وضعیت په همدې ډول دوام ومومي د سولې افغان مذاکراتي پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو وروستیو حملو د نړیوالو غبرګونونه هم راپارولي او دغه ډله یې د دوی او امریکا ترمنځ د توافق په نقص تورنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره تاوتریخوالي تشدد ورکول سي ډیر ګواښونه کوي. ناشن کړنه کولای سي د سولې پروسې ته زیان ورسوي او د پخوانیو افغان رهبرانو د ناسمو محاسباتو د تکرار لامل سي. موږ باید په هغه خبره او محتوا چې وکړای سي په اساس مذاکره او تفاهم وسي پابند وسو. همدارنګه په کابل کې د امریکا سفارت شارز دفیر راسویلسن هم په پرون ماخام په غور ولایت کې دی بم د 14 په خبرګون کې په افغانستان کې د وینې تویدنې د زر تر زره درې دوه غوښتنه کړې ده. بلخو په افغانستان کې د غوښت ملاتړ ماموریت ناټو ځواکونه ویان سینې لګیت په خپل ټویټر باندې خبرداري ورکړی چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایی حمله یوازې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د دفاع لپاره سوی او که پر دوی حمله وسی دا حمله به دوام ومومي. طالبانو امریکایي ځواکونه له دوی سره د سوي هوکړې په نقص تورن کړی دي. هغه دا وی چې امریکایي چارواکو رد کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتګاز د طالبانو د دغه تور په اړه په ټویټر لیکلی چې موږ د طالبانو ادعا د امریکا د تخلفاتو په اړه ردوو. د افغانستان خلک سوله غواړي. د امریکا طالبانو توافقنامه او د امریکا افغانستان ګډه اعلامیه بشپړ پرې کول د سولې پروسې لپاره حیاتي ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال د بدخشان په فیض آباد ښار کې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې د دغه ولایت اتمه ناحیه په بشپړ ډول طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي او سقوط یې کړی او په درېمه او څلورمه ناحیه کې شدیده نښتې روانې دي. په هلمند کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې سره له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په میدان وردګ ولایت کې هم د نښتو او د امنیتي ځواکونو د محاصرې په اړه راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په هلمند ولایت کې جګړه د پای ته رسیدو په حال کې ده او په بدخشان کې د طالبانو د مخکې تګ په اړه راپورونه ردوي. تازه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د حملو د شدت دلیل د هغو حملو په غبرګون کې کیږي چې په خبره یې د دغې ډلې پر وړاندې افغان ځواکونه کوي. طالبانو له امریکا سره په دوحه کې د فبروري په 9 نیټه توافق کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه ژمنه کړې ده.
په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او د افغانستان د دولت د ریاست د ویان د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې پر روانو جګړو کې ګڼ شمیر افغان سرتیري د طالبانو لخوا کلابند شوي او د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي غلام ولی افغان ازادي راډیو ته ویل د هلمند په ځینو سیمو کې ډیری افغان سرتیري د اکمالاتو له کمښت سره مخامخ دي او حتی د خوړو لپاره څه نه لري. د دفاع وزارت د ستونزې منی خو وایي چې تر وروستي هده کوشش کوي چې د ستونزې حل کړي. د ډیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې یو شمیر سرتیری وایي نږدې 40 ورځې کېږي د طالبانو لخوا کلابند دي. د دوی په وینا افغان امنیتي بنسټونو سره یې په وار وار اړیکې نیولې خو تر دې دمه یې غږ نه دی اوریدل شوی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردو د لومړي لیوا لومړي کنډک لومړي ټولي قماندان اغا ولی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دی او سلور وش نور ملګری یې په یا ټولي کې چې د مومن خان کمپ په نامه مشهور دی کلابندی.
نن شلمه ورځ ده چې موږ د دشمن د خاصه ماشره یو د ناوی پولیسوالۍ کې په کمپ مومن خان کې زخمیان راته پراته دي. دشمن تاورونه را باندې نړولې دي. په خزو کې مقاومت کوم. د شپې او د ورځې جنگ را باندې شروع دی. د مقامات نه تر اوسه پوری کړی دی خو لوړ مقامات نه زخت تر اوسه متاسفانه نه دی اوریدل.
د خغلی ولی په خبره په یا ټولی کې ډیری سرتیری ټپیان دي خو د لیگ لپاره امکانات نشته. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په خوله رسنیو کې د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ کې د کوټه اشرو کم کې کلابند سرتیرو د خپل وضعیت ویډیو په خوله رسنیو کې خبره کړه. دی ویډیو کې د عبدالجبار په نوم سرتیری ویل چې د اکمالاتو د کمک سره مخ او ټپیان ورته پراته دي. په ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو لخپرېدو وروسته په دفاع وزارت انتقادونه وشول چې بلاخره یاد وزارت په یو اعلامیه کې د یادو عسکرو ستونزو ته د رسیدو راپورونه ورکړل. د ولسی جرګې یو شمیر غړي همدې موضوع ته په انتقاد وایي چې د هیواد په 40 ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او یادو ولایتونو کې افغان سرتیري په سخت وضعیت کې جګړې پر مخ بیایي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي غلام ولی افغان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ولایتونو ترڅنګ د هلمند په هغو ولسوالیو کې چې جګړه روانه ده ډیر شمیر افغان سرتیری کلابند او د اکمالاتو له کمښت سره مخ دي.
د افغانستان په 43 ولایتو کې د نو د معلوماتو د قرار د شل نه د 43 ولایتو د افغانستان کې اوس په حال تود او ګرمه جګړه روانه ده. د جګړې لیکې ډیره ګرمي او تودې او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بعضی مناطقو کې واقعا د مسیرې په حالت کې شپې او ورځې سبا کوي.
خو د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شل ولایتونو کې جګړه روانه ده، چې هلمند، میدان وردګ، بغلان، بدخشان او فراه ولایتونو یو شمېر سیمو کې زور اخیستی دی. د دفاع وزارت په وخت افغان سرتیرو ته اکمالات رسولو او ټپیانو لیږد برخه کې ستونزې مني. خو په هلمند ولایت کې د کلابند سرتیرو په اړه څه نه وایي؟ د دې وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل کابل کې د امنیتي سرتیرو فراغت غونډه کې وویل،
موږ د جنگ په حالت کې یو، کله امکانات نه رسي، البته په بعضي وخت کې به مشکلات وي. تاسو ولول په هلمند کې د دوه پولیسو د انتقال لپاره زمون دوه هلیکافترو ټکر وکړ، او اته کسه من قهرمان پیلوټان د لاسه ورکړ. مشکلات شته ده، خو هغه څه چې د حکومت په توان کې ده هغه به کوي، او ستاسو حمایت یوازې دلته نه بلکې په سنګر کې به موږ ستاسو حمایت کوو.
د راپورونو له مخې له دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو پر مهال ګڼ شمېر افغان سرتیري کلابند، اسیر او د اکمالاتو له کمښت سره مخ شوي دي، هغه څه چې د افغان امنیتي بنسټونو پر وړاندې یې د خلکو نیوکې راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. زموږ غاګله ازادي راډیو ری ورزو نور موضوعاتو ته. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د جانغوزیو راټولونکو او سوداګروي په ډیرو سختو شرایطو او ستونزو کې د جلغوزو حاصلات راټولوي، خو په لارو کې وسلوال طالبان د یو موټر پر سر د اوشر په نوم سلګو نظر افغانۍ ترې اخلي. دوی وایي دا کاری پر کاروبار منفي اغیز کوي او ډیر کله د دې باعث کیږي چې لګټې تاوان زیات شي. احسان آریان له دوی سره خبرې کړي.
دا په خوست کې د جلغوزیو مارکیټ دی، چرته چې د پکتیا، پکتیکا او خوست له مختلفو ولسوالیو خلک د خرڅلاو لپاره جلغوزی راوړي. ظاهرا د جلغوزیو راټولول او تر دې مارکیټ یې را رسول اسانه بریښي، خو له سوداګرو او کاروباریانو سره له خبرو څرګندېږي چې تر دې ځایه په رسیدو کې ګڼې ستونزې ګالي. د دوی لمنځه د مومن پنوم د جلغوزیو یو تن سوداګر چې د پکتیکا، پکتیا او خوست له بیلابیلو سیمو جلغوزی دغه مارکیټ ته راوړي د لارو پړوي.
په طالبان خدا سي دي محترمه چې هغه خپل منطقې لري، کنه په کومه منطقه کې چې د دې کابو وي، د دې دولت دوی غوښر وتوي هغه لسم روپۍ دوی د غرود خلک نه اخلي، او یو نیم لک افغانۍ پر راځي یو مټر باندې.
یو شمیر نور سوداګر بیا د اوشر د ټولولو پر مهال د جوړجاړي موضوع هم یاد بیا وای. وسلوال طالبان په خپل خوخه د اوشر اندازه ټاکي چې له عمله ډیر کله د سوداګرو لګټه تاوان زیات وي. د جلغوزیو یو تن سوداګر تواب ازادي رډیو ته وویل،
ولا خو چار څو خوخه شو بس خالی
یم،
او د جوړول دي ورسره جوړيږي به جوړلای ورسره کې. نه خلک ډېر په تکلیف ساته بازار ته مارکیټ ته رسیږي، ټول خلک ډېر کې ماتوي ته تمامږي.
د خوست یو تندنی عالم احسان الله حسین وای، او شر یواز مشروع، جایز او د اسلامي نظام چرواکی راټولول شي، او هیڅ ډله او فرد نشي کولای چې په لویو لارو کې د خلکو له رضایت پرته له هغوی د اوشر په نوم څه واخلي.
دغه عشر یا لسمه برخه دا حق د مستحقینو دی، مسولیت یوازې د یو مشروع، جایز اسلامي دولت واک او قدرت دی چې هغه کړلی شي. ډله یا فرد نشي کولای چې پرته د هغې مالک دی بې اجازه عشر واخلي په زور باندې.
په خوست کې ځایي چارواکي وایي د جلغوزیو د سوداګرو په د ستونزو خبر دي. د دوی په وینا طالبان عشر په هغو سیمو کې ټولوي چې د دولت تر واک لاندې نه دي. په دې اړه مو د طالب ویاند ذبیح الله مجاهد د نظر اخیستو هڅه هم وکړه، خو هغه د سوداګرو د شکایتونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د برېښنا نشتوالی، ناامني او فساد په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونو پر وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګروي د ستونزې د دې باعث شوي چې له شاوخوا 230 فابریکو څخه 340 وتړل شي، او همداراز د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګلنواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګلنواز شوانی:
موږ په فابریکه کې چې حالات نورمال او برخولو تقریبا 110 کس کار کوي، خو اوس موږ هغه 110 کس سره سوال دي.
شاغلی شیوانی 15 کال مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکې پانګونه وکړه، خو چاري هسي چې هله درلود په نو لاړې.
ماول ستونزه موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزه د شریک قبالو د نشتون دی، دریم ستونزه مو ګسترده اداري فساد په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزه مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنې ترڅنګ د کورنۍ تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورنۍ تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه لګاونډوي هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهم ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شي چې خودکفا لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال 138 فابریکې فعالې او درڅل ویش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنایع خونې مرستيال نعمت الله نعمت وای: ډیر خلک ستچې پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا لپاره کافي اندازه باندې نشته. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دیوال سیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازله هم داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځمکه رانیسي، ولې صنعت باید ځمکه ورنه کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریبه ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاک سره او د سولري برېښنا د تخنیکی وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزې هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یوونه دوه کې راشي چې هغه نصب شي ان شاء الله. د مریض برېښنا نن چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزې بیره فشي. نامني تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته ده. من کوخخ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا واره د مرز معلوم، من حتی د تلوالو چې د نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکی څخه 3 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راس 15 میگاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکی وسایلو د نشټوالي له خاطر ډیر کله فعالیت نه سکوالای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چاري هم چې دوه کال مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرې دو سره په ټاپه درېدلې.
لکندهارا د ازادې رادیو د خبريال صادق رښتینی راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروگرام کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او د دې ناروغي د خطرونو په اړه خبرې کوو.
بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
د خبرونه د سپورت نړۍ له اونیس پروگرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو لا پیغامونو
د پلوه هغه ځکه چې موږ ورکه ولا خمه اړیکه درسره یو
جمهوری ریاست ته چې د مرزاتي معاهدي او سره د کومک په هکله باندې کومه طرحه استول شوې وه، خو متاسفانه د هغې هېڅ حال نه معلومېږي چې د هغې څه حال شو. نو په دې اړه باندې په چارواکو باندې ستاسو د رادیو له لارې غږ کوم چې د هغې حالت معلوم کړي او د مرزاتي معاهدینو مشکلاتو ته رسیدګي وشي. وسلام.
السلام
نورستان ولایت عمر سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. بدبختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده. تقریبا دغه 15 ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده، روغتیایي مرکزونه تړلي ده، او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي، هغوی د ویرې ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضۍ ټیس لپاره هلته عارضه کېږي، نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي. نو دا یوه ستره مشکل ده. او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل، نو هغوی وویل چې دا تقریبا دغه 4 میاشتې کېږي چې موږ ته ماشینه دي راکړل شوې ده، همدارنګه دوایان هم په کلینیکو کې خلاص ده. همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلي ده. نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دوی دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. په چین کې د کم عمره ماشومان لپاره د انټرنیټي خدماتو په قوانینو کې بدلون راغلی. په دې اړه یو راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه سیال جو بایدن پرون په هغو ایالتونو کې تیره کړه چې د 4 کاله مخکې په انتخاباتو کې د یو بل د مخالفو ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړې وې. د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له نږدې کېدو سره دواړو کاندیدانو، جمهوری پال ټرمپ او ډیموکرات بایدن، انتخاباتي هلې ځلې هم ګړندۍ کړې دي. د نوریاس نوری په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې پرون یکشنبه د هیواد په مختلفو ایالتونو کې تیر کړ او په کلیساو کې د یکشنبه د ورځې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ. دواړو کاندیدانو په دغو ایالتونو کې چې 4 کاله مخکې مخالفو ګوندونو وړي وو، د رای ورکوونکو د ملاتړ جلبولو هڅې وکړې. ټرمپ چې خپل انتخاباتي کمپاین تیز کړی، دول ویدیزو ایالتونو نیوادا او کالیفورنیا کې په 2 انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ. جمهوری پال ولسمشر چې د روانې میاشتې په پیل کې پر کورونا وایرس اخته شوی و او له انتخاباتي کمپاینونو یو څه شاته پاتې شوی، هڅه کوي چې خپل دریز بیرته پیاوړی کړي. نوموړی په پام کې ده چې نن اریزونا ایالت ته ولاړ شي او هلته په نورو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړي. ټرمپ پرون یوه بوخته ورځ درلوده. په لاس ویګاس کې په نړیواله کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته کالیفورنیا ته ولاړ او هلته د کارسون ښار په یوه انتخاباتي غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ د مذهبي مراسمو له پیل مخکې په لنډو خبرو کې وویل چې دی له کلیساو سره مینه لري او ورته ډیر دی ویاړ ځای دی چې پکې ګډون کوي. هغه د $10 نوټونو یو بنډل د کلیسا د بسپنې راټولولو په صندوق کې واچاوه. نوادا هغه ایالت دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د جمهوری پال ګوند هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې پکې ډیرې رایې وګټي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون په خپل پلرني ایالت دلاور کې د رومن کاتولیکانو په کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړ او وروسته د انتخاباتي کمپاین لپاره د شمالي کارولینا ایالت ته ولاړ. دا هم هغه ایالت دی چې له 2008 میلادي کال راهیسې د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي سیالیو کې هیڅ یو ډیموکرات کاندید نه دی وړی. بایدن په کلیسا کې تسبیح کار کړی او ویل دی دا تسبیح هر ورځ په جیب کې له ځان سره ګرځوي. هغه زیاته کړه چې دی یو رومن کاتولیک دی، خو خدای ته د دې لپاره دعا نه کوي چې دی وساتي، بلکې ورته دعا د دې لپاره کوي چې ورته دا قدرت ورکړي چې هغه څه وګوري چې نورې تیروي. که بایدن دغه انتخابات وګټي، هغه به د امریکا په تاریخ کې له جان اف کینیډي وروسته دوهم رومن کاتولیک ولسمشر وي. دواړو جمهوری پال او ډیموکرات کاندیدانو رای ورکوونکي دي ته وهڅول چې خپل رای وختي ورکړي. تر اوسه پورې شاوخوا 28 میلیون امریکایانو خپل رای د پوسټ لاري ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د پوسټ لاري دومره کسان رای ورکوي، او لته هم د کورونا خبره شوی او بعد چې خلکو سره اندېښنې شته چې د انتخاباتو په ورځ د رای په مرکزونو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې سره به یو بل تر دغه وایروس د سرایت خطر ډیر وي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ راغله آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو اونیس پروګرامونه لرو، خو دا شیبه